د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومند په کډیو ادبی فعالیتونو یو رپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع په ادبی او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو، او په اخره کې به د پخری بنګش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. مرحوم قلندر مومند د شلمې پیړۍ له هغو سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنې ورته ویلی شي. مرحوم قلندر مومند د بزم ادب او ولسی ادبی جرګې له فعالو غړو څخه و، او کله چې یادو جرګو د ناسازګاره حالت څخه خپل فعالیتونه وځنډول نو استاد قلندر مومند پېښور کې د ساو لیکونکو مرکې په نوم یوه ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې د ځوان فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومند د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولی دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت چې له ارواښاد قلندر مومند څخه یې ډېره ادبي زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې، وایي چې استاد قلندر مومند په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړه کړله، د هغې وجه دا وه چې ولسي ادبي جرګه ختمه شوې وه او څه کسان چې دي کام پرست او ترقي پسند هغه په جیلونو کې وو او څه د ملک نه بهر و جلا وطن و، او قلندر صاحب د یو تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې د زلمي ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یوه لاره ورکړي، یو پلیټفارم ورته ورکړي، او په دغه غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه په 1928 کې، او د هغوی په روزلو باندې لاس پورې کړ. هر هفته به تنقیدي اجلاسونه کېدل او زموږ د ټولو تربیت چې کوم دی نو په مرکه کې شوی دی. قلندر مومند صاحب کړی دی او ډېر په مینه کړی دی.
پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومند پښتو ادب ته په هره برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چې هغه پکې کمال نه دی کړی. قلندر صاحب خلک پیدا کړي، شاګردان پیدا کړي او مکتب پیدا کړی دی. بلټول نه خبره سوچه ژبه هغه ډیر زیات د باره کې سنجیده و. لغتونه دریاب تک مونږو بیا تخلیقی ادب دی، افسانه ده، یا شاعری ده، نظم دی، بیا په دې کې د مضمون د سبجکټ خبره ده. نو ترقی پسند دی او ښاغلی مقصد په ډېره ښه طریقه باندې قلندر صاحب دغه خدمات ته چې مونږ ګورو، دغه مکتب فکر ہے کسان ته چې ګورو، یو ډېر کلیئر صفا ستھرا هغه دا خدمات کړی دی پښتنو ته او پښتو ژبې ته.
پروفیسر سیرمنګل وایي چې د قلندر مومند سره په ناسته کې د پښتو ادب د زده کړې تر څنګ د تنقید د برداشت ماده هم پیدا کړې ده.
قلندر مومند صاحب خو داسې شخصیت و چې د هغه پښتو ژبې د پاره دا یو حقیقت دی، دې نه انکار نشي کې چې هغه ډېرې بخښنې دي. یقینا زه بدایم چې موږ د افسانې چل لیکلو د هغه نه زده کړی دی، د تنقید چلم د هغه نه زده کړی دی، د برداشت هغه ماده. یو سړی که خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم، یعنی هغه به موږ ته دا چل خوړو چې د چا فنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شوه، نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه دپاره اجازت نه و، به غلی ناست و. قلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه تم خپلې سپایه کې که څه ویلی شي دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د ساو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پیژندګلوي پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د قلندر مومند دې غونډې ته به چې د کوم ځای نه به څوک راغل، که هغه به د کابل نه راغې، جلال آباد نه به راغې، کندهار نه به راغې، کوټې نه به راغې، کدا بار دنیا نه وراغه نو مونږ ته دیږي چې په دې غونډه کې به شرکت کولو او مونږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغه نه مې چې کوم ده استفاده هم کوله یا چې کوم مونږ غزل پیژنو په غزل کې تغزل پیژنو سکته پیژنو رواني پیژنو بهر پیژنو کافیا پیژنو او ردیف پیژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا مونږ هم په دې غونډو کې هم د دې غږلو نه زده کړي دي.
ارواښاد قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نوم یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجري په نوم یې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نوم یو ذهیم قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده، او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمیزانې د محمد هوتک د پټې خزانې په رد کې خپور کړی و چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل، او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو له ښاغلي فیصل پاران څخه د سوابۍ ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاده سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټی وي او اوس مهال په کې هم یو شمېر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
تاسو د ډیرو ټولنو نمونه واخیستل چې 15 ورځې او میاشتنۍ غونډې کوي، تاسو هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو اغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپل دی کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دی کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. د یو ډېره لویه غونډۍ په هغې کې داسې چې لکه لومبې د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي، او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې دی، کام قلم ادبي ټولنې دی، درې واړو کې خصوصا تنقیدی نشستونه لکه کیږي په دې کې، او مشاعری هم داسې چې خپل موسم کې مشاعری چې کوم دی نو تقریبا ډېری کېږي، او په د سپرلی په دې ورځو کې خو ډېر دومره مشاعری چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې هم راغلي دي، او هغې کېدای شي د شاعرانو او ادیبانو سره سره خلکو په هغې کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش، ټوله شپه چې کوم دی خلک مشاعرو کې ناست دي او د هغې نه خوند اخلي او هغې کې شرکت کوي.
فرانسې تاسې په خپلو خبرو کې ډېرې ټولنې یادې کې او ډېر شخصیتونه مو وښودل هغلته په ادبي ډګر کې فعال دي، څه داسې چاپي مواد هم ورکوي ټولنې ته که نه؟ یعنی مجلې شته، میاشتنۍ، درې میاشتنۍ یا هفتواري؟
مجلې شته، اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډېر ښه نه دی، خو یو وخت پورې وګمی ادبی سلسله تل احمد شباب ډیر وخت پورې او چلول، دا غینه مخ کې فهیم سرحدی تنظیم رساله ډیر وخت چلولې وا، یو دی وخت چې کوم دی یو افتروزنی اصلاح د چاغي کې دوه جبو کې پرونی کیږي پښتو او اردو کې، د دې نه علاوه کړمار یو سلسله د چاغه باکدګی سره چاپ کیږي، او نو دغه موجوده صورتحال له حجره په نوم باندې دوه رسالې دی، یو مکمل پښتو رساله ده، یو پښتو اردو دواړه پاغې کې جبی دي، نو دغه صورتحال دی. او غونډې کیږي د خصوصا په د اردو او د پښتو په حواله سره ډیر کار کیږي، د اردو ادیبان او شاعران ډیر راځي الته کې، د پښتو فکشن د پښتو شاعري چې کوم دی اردو له ترجمه کیږي او د اردو په مجلو کې چاپ کیږي. دا زیات تر دا کار چې کوم دی د سوابۍ په حواله سره دا کیږي چې د اردو تخلیقاتو نه دی د پښتو تخلیقاتو نه دی اردو ولا خبر شي، او باقاعده اردو ولا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد نو هغه دا کوشش کوي د دې ځای پښتانه شاعرانه و دیبان الته کې لړ شي، واغې سره په پښتو ادب باندې هغه نشستونه کیدی، سوال جواب پکې کیږي، نو رجاناتو باندې خبرې کیږي، انو دغه سي سلسله روانه ده.
تاسو خو د سوابۍ په تیر فرهنګي وضعیت هم رڼا واچول، او اوسمهالي فرهنګي وضعیت ته تم شوي چې ډېرې د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته واقعا ډېر خدمت کړی دی، تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژنئ، آیا صدا سی چاپی اثر لری
ډیر مننه زما خو تردا ساته پوری یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلی چاپته بل کتاب می چې کوم پریس کې د زر براشي هغه پښتو شاعری کې اساتیری تلمیحات هغه دی د دین علاوه زما د شاعری کتاب لا کلام هم راتلون کې دی دوا د شاعری نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دی د دین علاوه یو ناول زما نه چاپ پروت دی او د خاکو یو مجموع می نه چا ټولګه می نه چاپ ده او د تکلون یو مجموع زما نه چاپ پرته ده او کوشش کوم چې زر تر زره ز خپل دغه اثر زر لستونکو ته چې کم دی راوړم او یو 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 بل کتاب زما چونکې بنیادی طور باندې زه تنقید لیکونکی یم نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم منم چې کوم دی چاپ ته تیار دي. نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کوم سریزي لیکلي دي د تنقید په بنیادونو باندې نو دا غینم چې کوم دی زما اراده دا ده چې دا غینه خو یو زخیمه خو سربه یو ټولګه ته جوړیږي. نو هغه زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتابم زر تر زره چاپ.
ډیر مننه، خوشاله وني،
مهرباني.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل.
ژوند نه بیزارا سړی چرته لاړ شي، پروردګارا سړی چرته لاړ شي، ستا له انکارا سړی چرته لاړ شي، وایا نګارا او سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غما سودایی دې کړمه، د خېټې غما سودایی دې کړمه، دستا د پاره سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غما سودایی دې کړمه، دستا د پاره سړی چرته لاړ شي، او یاران په څل امان زړه بدوي. سیماب صاحب، یاران په څل امان زړه بدوي، یم نوزګاره سړی چرته لاړ شي. او مننه، د مینې لار د چیلنډون یې نشته، د مینې لار د چیلنډون یې نشته، په دغه لاره سړی چرته لاړ شي. مننه جی، د مینې لار د چیلنډون یې نشته، په دغه لاره سړی چرته لاړ شي. او چې مې ریبار سره هم نشیلې دی، چې مې ریبار سره هم نشیلې دی، نو آخر یاره سړی چرته لاړ شي. مننه جی، او چې نه پکلی نه په هار کې سکون، چې نه پکلی نه په هار کې سکون، وخت خونخواره سړی چرته لاړ شي. او شعر دې څه پر چینارا د ښکلا سرداره، پر چینارا د ښکلا سرداره، تا نه دلداره سړی چرته لاړ شي. فخری شتمن اسمان ته هم تلی شي، چې وی ناداره سړی چرته لاړ شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.